السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري تر 15 میاشتې جګړې وروسته اوربند ته رسیدلي دي. د اوربند پریکړه اعلان کړې ده. دا چې دغه اوربان به څومره عملی او هیله بخونکی وي، په دې اړه د چارو لکتونکو سره مرکه هم شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ، د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې هشت د تګ لپاره د نمونو د ثبتېدو نیټې اعلان کړې. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري، خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید دوه عکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. پخوا تر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي، او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 150,000 ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربند کوي، حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی، د امریکا او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ، او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبی کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کیدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو راځو لنډې خبری برخې ته. د خبری برخې د سر راپور دا دی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو اونیو خبرو اترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره درېږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپایي ټولنه یې ترهګره بولي برمته خوشي کوي، او اسرائیل به په بدل کې سلګونه فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو پکې راغلي چې د اوربند لومړۍ ورځ به راتلونکې یک شنبه یا د جنوري په 19 نیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند خبر ورکړ، او څرګنده یې کړه چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکیانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانګه کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودرې شي. د روغی جوړې د ډلې وطن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربان موافقه او د برمته و د خوش کېدو ژمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې وروسته تر دې وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل له مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقې متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی و او د جو بایډن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازو په دې خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې ډېر فشار به راولي چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوې ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وې ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشې کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربان مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق له مخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه درې شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همداراز ټاکل شوې ده چې د شاوخوا سلو برمتو له ډلې چې له حماس سره دي 33 تنه خوشې کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندې پاتې دي. د توافق له مخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بېرته خپلو مینو ته ستنې شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغیږي په خپل ځای پاتې دي.
و مو اوریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري له څو میاشتنۍ له 15 میاشتنیو جګړو وروسته د موافقې ته سره ورسېدل چې دغه جګړه به پای ته رسوي او دوی پرون یو اوربند اعلان کړ. دا چې دغه اوربان به څومره عملی وي په همدې اړه مې لږ وړاندې د منځنۍ ختیځ د چارو کتونکو او په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر عبیدالله برهانی وپوښت.
کله تر ډېره حده پورې هیله بخونکیم ده او عملی بڼه ډېره قوي ځکه لري چې یو خو دا دی چې حماس هم تر ډېره حده پورې ضعیف شو، اما د منځه لاندې کوم چې د اساسي هدف د اسرائیل و. اسرائیل هم په خپل کور کې ډېر مشکلات لري. یو د هغه اهدافو نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې و دا ترسره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې د دوی ډېر مهم قمندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف کړه، اما د منځه یې ځکه وینه وړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایدیالوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شوو کسانو په هکله باندې هیڅ هم دوی نشو کولی. نو دا هغه څه و چې د امریکا متحده ایالاتو سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایډن اداره وه، که د دې نه پخوا د ډیموکراسانو د حتی د اوباما اداره وه، د مشکلات لرودل. مګر دا دی چې د ډونالډ ټرمپ قاطع سړی دی او هغه د مخکې د دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسېږي، او که چېرته دغسې څه ونشي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنی د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطعې وي.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربان د هوکړې اعلان جو بایډن وکړ، د واکمنې یوازې 3-4 ورځې پاتې دي، اما تاسو وایي چې د ټرمپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه.
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکای له خوا نه وشي چې تر اوسه پورې هغه ته یو 15 ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ټرمپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي، او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړی و او دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کېږي نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا ترسره شي. دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې حماس ډله لا هم لمنځه نه ده تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې د دغه ډلې تر دړې وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي. څومره هیله شته چې منځني ختیځ کې به بالاخره د جګړو ټغر ټولېږي؟ د سوریې تحولات ته په کتو آیا هیله مندي شته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرامه کېږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسیدونکو په ګډون دوی به نور بالاخره د آرام سا اخلي؟
تر یو معین وخت پورې سا اخلي، او د سوریې احداث او د غزې د روسي غمیزې په منطقه کې ډېر سره پرولې دي چې تر یو حده پورې به دا غلي پاتې شي. اما که چېرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو ترمنځ هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو بیا به پس د یو څو مودین وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کېږي، ځکه دا خو دا بیا کلو تشنج دی. او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطیني طرف ته یا په پسلرسري طرف کې د یو سیاسي جوړ جاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخه کړی شي، هغه څه تر اوسه پورې نه لیدل کېږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغه ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونه شي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا تشنج ته بیا منطقه نه یوازې ده چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخ وي.
په امریکا کې د پوهنتون استاد او د منځني ختیځ د چارو کتونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. تاسو مخکې په راپور کې واورېدل چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته په یو اوربند سره سلا شوې دي. دغه اوربند پرون سره پایته پرون اعلان شوی دی، او اعلان هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې کړی دی. داسې هیله شته چې له دغه اوربند سره به د غزې دغه 15 میاشتنۍ جګړه پایته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې چې 15 میاشتې دوام وکړ څه باندې 40,000 کسان وژل شوي دي، او 30,000 نور کسان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي چې د مهال سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته په دغه هوکړه کې چې پرون اعلان شوې ده راغلي چې دغه هوکړه درې پړاو لري، او په دې کې دا هم شامل دي چې سر له راتلونکې اونۍ نه به په غزې کې د بشري مرستو کاروانونه هم په آزاده تګ راتګ کوي، او اړمنو کسانو ته به بشري مرستې رسیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. له دې ډلې دوی ویلي چې 15 له دې ډلې به د دوی په باور شاوخوا 15,000 افغان ماشومان په سخت خوارزواکۍ اخته شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15,000 ډېر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ، د دې یو اساسي علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپلو کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیمي بدلون ملي کانفرنس ترسره شو. په دې غونډه کې د طالبانو د یو شمېر چارواکو ترڅنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو استازیو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشه روزا اوتنبایووه د غونډې ته د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپله اکسپانه کې د اخري اوتنبایووه په وینا لیکلي دي چې اقلیمي تغیرات افغانستان لا هم ډېر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون یوې اغیزې ته په اشاره سره وویل:
منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي، مګر یو له منفي پایلو نه است، مګر د وخت ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښت یا زموږ هیوادوال ورخته یا وبوته اړتیا لري، په هغه وخت کې وبو نه وي، ورخت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتن ډیر زیات ورخت منځته راځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنې شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان د اوږدمهاله او شدیدو اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نازک اقتصاد، طبیعي پیښې او د اقلیم له امله رامنځته شوې ستونزې له سیمه ییزې سیاسي بې ثباتۍ سره یو ځای شوي دي چې د رغاونې مخه یې نیولې ده. په دې راپور کې له څو لسیزو راهیسې جګړې هم د رغاونې د درېدو یو عمده عامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بیکاري او فقر شاوخوا 40% نفوس اغیزمن کړی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په افغانستان کې 1 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې اقلیمي تغییرات ډیر تاثیر باندې کوي. جرمنی آژانس په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي دي چې افغانستان د اقلیمي ناورینونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی او په روان 2015 کال کې په دغه هیواد کې د ډیرو سختو سیلابونو اټکل کیږي، لکه تیر کال چې وبهیدل، کورونه یې وران کړل، زراعتي ځمکې یې ویجاړې کړې او خلک یې بې ځایه کړل.
تاسو ل پیغامونو
زه د احمد ولایت کې کور سواری څخه خبره کوم. زنداور د سیمه زه غواړم چې ما ځخ تر چا پر ورسېږي چې مشت برق راوړي یا ولر تر تیر کې نو بم ورور په یو سل شل غزا سل دیش غزا په پونو مرزړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو لپاره، د سیلابو لپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه آن تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه آن تر 100 متره هم کښته شوي دي.
ما خپل دا کار او روزګار دی چې په دمځي کې کاروبار دی، د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې. دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي، اوبه بس داسې تقریبا 1.5 سل پی پورې چې برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی، که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې، او د اوبو سطح یو څر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کې 40 یا 50 متره د لاندې تللي دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر 80 مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده، او خواته په تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم پدی خبرونه کی د بوست کلا ته اندیشنی پیدا شوی دی چې باید ژره غم وخورل شي
بلکې چې ما ولی د لکلا ډیر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد اوبو لارې په دغه شش شاو پر شاوخوا باندې راتلل شي
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شوی
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي ډېر څه ترې زده کوم
شاعر حمیم جلال سیوی
غزل معمولا ډېر زیات د احساسات په وضعیت کې د انسان اړه لري
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولی آشنا کوي
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول آف ثرد چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي
او دا به هم واوري چې د پېښور عالی محکمې د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي
هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کښې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو
د افغانستان د تاریخ د یوې خورا ارزښتمنې آبدې ړنګېدو ته اندېښنې پیدا شوې دي د بست کلا ته مخکې تر دې چې دا اندېښنې درسره شریکې کړم د بست کلا په اړه حسین احمدزی راپور لري
بست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده د دې کلا د جوړېدو کره نېټه نه ده معلومه خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه وروسته د بست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه ساسانیان له 2046 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان د ساسانیانو په وخت د بست کلا د یوه مهم نظامي مرکز تر څنګ د یوه مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بست کلا د خپل نظامي او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بست کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه د بست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده دا کلا نه یوازې د هلمند د خلکو لپاره نه د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث دی چې د ځانګړې استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي
په دې وروستیو کې د بست کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي له دې ډلې لیکوال او فرنګپال غني حسن د بست کلا د وضعیت په اړه خپله اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي ښاغلي حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوي وي نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بست کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده بست کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتره په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو بست کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېره مخکې جوړه شوې ده او بیا پاته شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده وروستي نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو غوریانو او سفاریانو پختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي خداسې معلومیږي چې کلا فصل کې ډېر پخوانی لوري تاریخ لري چې ترې میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلمه د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ دغه کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د شل سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده، او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د شل سانتۍ ژوروالی او یو نیم متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي، ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې به ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسني ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندله تر څو ورته په خیا کې خو لا همکار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماري اړوند باندې چې بحث کېږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماري او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو، ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی چې تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې نسکو لپاره خپل افغانستان لپاره دا ډېره مهمه ده، او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او یونسکو په لړ کې دغه هم سفت ده کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګپال غني حسن سره مو د صادق رښتینې مرکه اورېده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیز د نقل په مشهوره ناره کې همدغه دروازه یادېږي چې وایي که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یوه پتی خان وزي پر دا بله یې د مور سوې نارې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوشي شي ځکه تلوسه لري او په خبره یې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کېږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشحاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګری ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل دا چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسېدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د ما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بالخصوص د ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي ویني چې اکثره خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلي دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر، منطقی استدلال، عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبی ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کره کتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم په کې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډېر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمېر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم یې خپل کړی او د سمبول په مرسته یې ژور رواني اړخونه راسپړلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ له شاعر حمیم جلال زیز څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او له دوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپله تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وي، جوړ وي، لیکلی مې وي، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورپسې نه لیکل کیږي. کله کله کینم، قصدن کینم، یو شی لیکم بیا یې ړنګم، بیا یې ولیکم، بیا یې ړنګم، کلمات یې بدل کړم، مفهوم بدل کم، تشبیه و استعاره بدل کم، دغه ډیر بدلونونه پکې راولم سی بالاخره یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده. شعر خپله د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او د نورو سره شریکوو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کیږي. همدا خبره داسې کله ناکله د انسانانو د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره شعر نسی لیکلی، ډیر وخت هم داسې پاتې کیږي.
اوس هم د ښاغلي جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چې نوی
سترگی هغه دی فکلای داسې د لکچ نوی زوروی می مگر بیا هم دا عادت زما خوښ دی ان خپشی پر سبای داسې د لکچ نوی مینه دی زای نشرو د خدای خبر چې زی به چرته هغه بل انتهای داسې د لکچ نوی ما ویریگا مسلمان ما شقنی ول په غیخ کی به گناه هم شی گنای داسی دلکه چی نوی ستا پتک لدغ خارا سما زل خراب ندهی سپگمی خاری خورنای داسی دلکه چی نوی ما تا سوال دی پیدا شوی دا همیم دا چا لزیده چی خپا هم بخندای داسی دلکه چی نوی
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خپرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څرنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلمخه باید فکر وکړو، که نه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو ترې انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګ د تخنیکي برخې د مسؤول میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بل شاخلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، اصلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوی
یو شوی د دوه افقی او دوه عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوشانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داره
د مطلب مو داره سی یو منظره سی ویني تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسې او دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي
او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی او هغه کرخې سو هغه سو بل دغه کی قطع کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپ لاس یا دغه کی هغه مهم شی او ځای کې راوړي
دا تقاطع په هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه او ځای کې راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څه لارښوونه په دې برخه کې عکسان کې
یعنی لیدنګ لاینز یا لارښود کرخې طبیعی کرخه مثلا لکه لاره سندونه کټاره یا سوری دی لدون کی سترګه دی اصلی موضوع ته بیای،
یعنی پریکشک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینو شان لکه لاره او لکه سوری دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب در صدقه ته سګوره لاره ده دا لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو ترګې د لارې سره مهم
تعقیبی
تعقیبی یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سیدی اغه مثلا یو چیرته یو کلی ځای ده کلم کلی د غار ده او دغه د آلتی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او خه دغه کراري زی هغه جکس خدميږي الته وخه ونه ده یا پښو ده.
او یعنی او بخښه، یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاک سنوي قطه شوي
نو
شي باید
نه کده سي مګرم اخر اخ یعنی کول راځي، یعنی کټاروسي دغه کی د لیدو لیدونکو سترګي او خطه بي.
او یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت کوي او سينو دا شانس دي غونه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاک سکي کسان د متوازی کړه چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي. لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکاره؟
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس که که دسی وی بعضی وقت یو تاسی اکس تا یو چوکار جور که مثلا نغشای پا چوکار که راولی لکرکی نیست اکس اخلی مثلا کرکی پکی راسی او دی کرکی شاعت منظرهی ده کده راسی یا دروازه یا مثلا اکس دی کلی ون اخلی ته دی نورو پانو شاعتا گوری او مثلا چارگرده پانو مابین اکس اخلی تی دا چارگرده شاخوا دی ونی پانی راسی دا دام دیر یو که داغه دا کمکی
نو دلتا دی تناسب خبرات شیر
تناسب دارسی تا اخشای پا چوکات که راولی او جالب را زیار شای پا چوکات که
یعنی یو چوکات پا بل چوکات که تناسب مطلب دی پا خپل دی اکس چوکات مطلب ندیستاس
یعنی پا خپل تصویر که یعنی چوکات دوگه تا نو امسی مثلا فیزیکی چوکاتی یعنی خپل دی طبیعی چوکات جور سی یا غار نه عکس اخلی مثلا
او دست عکسونه ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوی دروازه عکس اخلی لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټې په دیوال باندې دست یو شای
دست یو شای
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکاسان یو بل خبره هم دا کیږي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیر ښه دسی ووسی دل خاطر غو اکسوتم دغه وای مینیمم غو ته مینیمالیزم یعنی یو اکس داس ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه اکس دغه کور سده په حساب مهم شیدا او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه در کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دم یا ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پوی وحکس کدی چه د اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه باندې نوی
زیاتر خالی شی مثلا هیچ چی هلته نسته مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلته مثلا ورکه بل شی ده مثلا دغه پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنیست توجه جذب نکی
رسولی سپتا سویل سی کله نا کله دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کله مهمه نوی څو وخت مهمه وی څو وخت نیوی مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه څوک چې غواړي د مینیمال سټایل اکثره واخلي او دغه وخت کې نو ښه ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څانګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکسه تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سده وخت هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کوي
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسیم ډک شوی ویني
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی سه غواړي غو عکس واخلي هغه داستان سي ته د عکس غواړي سي جوړ کې هغه له بین وړي تاسو سره خو ته وړي نیم موټر مثلا البته ایت پداقس کې
مانانلری په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مونږ واسه کو چې او موجی او درې او فقي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما امشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدی تقاطو د باندې
وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوو میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پرېکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پرېکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوې میاشتې لنډ مهلت دی، ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې یوې محکمې د شاوخوا دوو میاشتو لپاره د بې اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د ستنولو پرېکړه ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پرېکړه نه وي شوې، دوی د خپل هیواد ته نه ستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې دا حکم په خپل ډول کې لومړنی هغه دی، خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې موږ سره یو ځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړه، بیا موږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بس نه کوي. نو هیله مند یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فیصله وشوه. یو خو نیول نیول دی، بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سره سره یو، کاروبار نشته دی. نو زموږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ د دې ځینه لاړ شو افغانستان ته. زموږ خو بل فن ازده نه دی، زموږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کېږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسېدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چېرته د دوی قضیې دوې میاشتې وروسته عمل نشي نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دی تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن
نصیب بدلوم دے قبل و ما خود نہ نصیب بدلوم دے قبل و ما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم ما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم ما خود نہ تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولنے دی جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولنے دی جانا ترکو چھوڑا ما زندان نڑا ہوند நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் குதின்னே காலே நஸ்கோரவுந்தே தசவும் குதின்ன ಜಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ಜಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے زندیا مت وندے لگوم خود نا تندیا مت وندے لگوم خود نا پیالے 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 نسکورو مت شوم خود نا پیالے نسکورو مت شوم خود نا تشوم مت شوم 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 مت شوم خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوم خود نا تندیا مات وندے لگوم خود نا چہر میرا تزما ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna 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 khudna
دیار د تصویر خاله هیرو ما خود نه پیاله پیاله نسکورم ده تشو ما خود نه پیاله نسکورم ده تشو ما خود نه.